السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې اوري چې نن سهار وختي په لوګر ولایت کې په لومړی امنیتي حوزه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده چې ځینو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز اوري ناټو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه طالبان وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په کلني راپور کې ویلي، تیر کال د داعش اسلامي دولت په نوم وسلوالو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. او په بهرنیو خبرونو کې موري چې ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. سر کې پام وکړئ یو خبر ته چې همدا شیبه موږ ته را رسیدلی دی. نن شاوخوا 15 بجې د سهار د لوګر په لومړی امنیتي حوزې یو موټر بم چاودنه شوې ده. د لوګر امنیتي چارواکو دغه پیښه تایید کړې ده. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په نننۍ پیښه کې درې پولیس وژل شوي او څلور هم ټپیان دي. ښاغلی احمدزی همدارنګه تایید کړل چې په دې پیښه کې اته ملکیان ټپیان شوي دي. احمدزی وویل ملکیان روغتون ته انتقال شوي او وضعیت یې نازک نه دی. ښاغلی احمدزی همدارنګه وویل چې په امنیتي حوزې باندې د وسلوالو کسانو دغه برید شنډ شوی دی. د هغه په وینا دریو حمله کوونکو تر بمی چاودنې وروسته حوزې کې بریدونه وکړل چې بالاخره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لپخو وغورځول شول. په دې اړه باندې جزئیات وروسته خبریږي. امریکایي ځواکونه وایي تېره اونۍ په هلمند کې د طالب مشرانو پر یوه غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند مارچن اودونیل وایي په دې برید کې له داسې یو راکټي وسلې کار اخیستل شوی چې د جی پي ایس له لارې رهبري کېدونکي راکټونه ویشتلی شي او دغلته یې د طالبانو د قمندې او کنټرول هغه مرکز ویجاړ کړی چې په لوړه سطحه طالب مشرانو د غونډو لپاره کاروو. د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي په تېرو لسو ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر نور طالب چارواکي هم وژل شوي دي. دا برید چې د هلمند د موساکلا په ولسوالۍ کې د مې په 24مه نیټه شوی و، د مخه تر دې د امریکایي ځواکونو لخوا د تلفاتو په اړه شمېرې نوې خپرې شوې. اسوشیتد پریس خبری آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند اودنل لخولي وایي دا برید د دې څرګندونه کوي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې د خپلو هغو نویو صلاحیتونو څخه کار اخلي چې ولسمشر ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره د ستراتیژۍ له اعلان وروسته په جګړه کې د لا نور فعال رول په خاطر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلني راپور کې ویلي، تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی. د 2012 کال په اړه دا راپور په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو په مذهبي مراسمو او جماعتونو د داعش د وسلوالې ډلې یو شمېر بریدونو ته اشاره کړې. په راپور کې ویل شوي په 2012 کال کې د شیعه مسلمانانو په جماعتونو او عبادت ځایونو د 14 حملو په اړه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 1500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختي. د جوزجان والی وی په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله شاوخوا 8000 کورنۍ ته د بیړنیو مرستې باید ورسیږي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي تیر ماښام په یوې غونډې کې وویل، که څه هم ولایتي ادارې د یو شمېر مرستندویو مشو په مرسته له زیانمنو کورنیو سره مرستې کړي، خو د ښاغلي عزیزي په وینا دا مرستې کافي نه دي.
کاسکاس
خانش ویجا میشه طبعا تنها به خوراکانی تنها برای غذا هوای چوک چې خپل کور به ځای کې غوازی خوړو ته اړتیا نه لري، بلکې کور د خوب ځای آشپزخانه لوازم او فرش او نورو وسایلو ته اړتیا لري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې ورستۍ وچکالی د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې میلیونونه افغانان له بیوزلۍ او لوږې سره مخ کړي او له نړیوالې ټولنې څخه 115 میلیون ډالره د زیانمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره غوښتي. ملګری ملتونه په سوریه کې پر یو شمیر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څیړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت د په ډاګه کولو وروسته شوي دي. د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاولوک پرون د دې سازمان د امنیت د شورا په غونډه کې ویل موږ پر یو شمېر روغتیایي مرکزونو د بریدونو په اړه څېړنې کوو چې په سیمه کې د کړکېچ تر کمېدو لږ وروسته ترسره شوي. په سوریه کې څلور روغتیایي مرکزونه چې دوه په ختیځه غوطه او دوه هم په همس کې دي وروسته له هغې تر بریدونو لاندې راغله چې موقعیتونه یې روسي او امریکایي چارواکو ته په ډاګه کړل شول. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خبرو کې وویل د 2013 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په سوریه کې په روغتیایي مرکزونو او صحي کارکونکو دوه نوي بریدونه شوي چې پکې نه هتیا کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. یو ایرانی سړی وروسته له هغه ځان ته اور واچو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. دې سړی د جرمني د شتوتګارد ایالت په کیوپنګن ښارګوټي کې د حکومت یوې دفتر ته نږدې ځان ته اور اچولی. جرمني پولیسو د دې کس نوم نه دی په ډاګه کړی خو ویلي دي 15 کاله عمر یې درلود. نوموړی د سې شنبې په ورځ ځایي حکومتي ادارې ته ورغلی. هلته یې د دوه ښځینه کارکوونکو ته د پناه غوښتنې د ردېدو تر لاسلیک کړی لیک وښود او مخکې له دې چې مامورین ورسره مرسته وکړي سړی له ځان سره بوتل کې وړي تیل پر ځان وشیندله او ځان ته اور واچو. ویل کیږي ځایي کارکوونکو د دې ایراني کډوال پورې لګیدلی اور په چټکۍ ګل کړی خو نوموړی د سوځېدو له کبله سخت ټپي شوی او د هلیکوپټر په وسیله روغتون ته انتقال شوی. او په کیف کې پولیس وایي یو روسی ژورنالیست چې اوکراین ته د ده په وینا له سیاسي زورونو تښتېدلی و د سې شنبې په ورځ ناڅرګند کس په خپل کور کې په ډزو وژلی. د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هیرویسمن په ټولنیزو رسنیو کې په خپاره کړي بیان کې په څرګنده روسیا د ارکادی بابخینکو په نوم د دې 30 کلن روسي ژورنالیست په وژنه کې په لاس لرله تورنه کړي. وژل شوی ژورنالیست د کرملین منتقد ګڼل کېده. ویل کیږي نوموړی په ملا په مرمۍ ویشتل شوی او له همدې ټپ څخه ساه ورکړې. خو مسکو کې بیا چارواکو په دې پیښه کې د کرملین لاس لرل رد کړي او ویلي دي روسیا د بابخینکو د مرګ په اړه له خپله اړخه څېړنې کوي. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.org ته ورشئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن سهار وختي په لوګر کې یو موټر بم چاودنه شوې ده.
اولی حوزې د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
ناتو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته له ژمنې سره سم دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو په ټوله نړۍ کې د مذهب یا عقیدې په خاطر د خلکو زورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دي او په پای کې هم د ژوند رنګونه
هر ورځ زمر څخه دغه 15 پیته اوی افغاني داسې کرایز.
یم هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. نن سهار وختي په لوګر کې لومړی امنیتي حوزې کې موټر بم چاودنه شوې ده. په دې موټر بم حمله کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور هم ټپیان دي. د اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبره هم تایید شوې ده. د دې خبر د زیاتو جزئیاتو د روښانولو لپاره د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه سره د ټلیفون په کرخه ده. شفق صاحب مهرباني وکړئ دغه لومړی حوزه په کومه سیمه کې ده او حمله څنګه شوې ده سهار وختي؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه انتحاري حمله نن سهار شاوخوا 4:30 بجې شوې ده او دا د پل علم د لوګر په مرکز پل علم ښار کې د لومړی امنیتي حوزه ته موقعیت لري او دا د ټونس موټر په واسطه شوې ده. حمله کوونکي امنیتي چارواکي وایي چې درې تنه وو، یوې انتحاري حمله تر سره کړې او دوی بیا له پولیس سره ښکیل شوی دی. خو د لوګر د امنی قماندان محمد عبدالی ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوه تنه چې ننوتي وو حوزې د ډیر زر د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. په پیښه کې د ښاغلي عبدالی په خبره څلور درې پولیس وژل شوی دی او څلور تنه ټپیان دي او دغه راز اتم ملکی وګړي هم ټپیان شوی دی. په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا معاون عبدالولی وکیل وایي چې په وژل شوو کې د خانقاه د حوزې امر هم شامل دی. باید ویم چې دغه پیښه په کاملا د سیاسي ساحه کې چې هغه تدابیر په امنیتي ډیر جدي دي او دا د لوګر مرکز ده او خپل ولایت سره ډیر نږدې پروت دی او د پخوا د امنی قماندانۍ ودانۍ هم همدا وه او دا پیښه شوې ده. او په دې وروستیو کې د لوګر د ولایت د خلکو یو شکایت هم دا دی چې امنیتي پیښې او ناامنۍ په مجموع کې په لوګر کې دا ډیر شوې دي. په ولسوالیو کې هم او حتی مرکز ته دغه هم دغه نن سهار په دغه تدابیرو سره سره دا پیښه وشوه. نو تر اوسه پورې جزئیات هم دادي.
بله، زیاته مننه کوم نسیم شفق چې په لوګر کې د نننۍ موټر بم حمله په اړه باندې ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. مخکې مو د لوګر د امنیه قماندانۍ له ویاند شاپور احمدی سره هم خبرې کړې دي. لاغه مې لمړی د همدی اوسنۍ سهار وختي موټر بم حمله په اړه باندې جزئیات وغوښتل.
بله، نن سهار تقریبا 15 بجې په شاوخوا کې د لوګر ولایت مرکز اول حوزې د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي. درې تنه نور هغه چې وو انتحاریان چې وو داخل دي حوزې شوي وو چې په وخته زمان پولیس سیمې ته ورغلي وو. پولیسو ډېر په میړانه سره بېرته ځواکمتونکی ځواب ورکړی. درې تنه انتحاریان یې ځای په ځای وژلي دي. انشاءالله اوس وضعیت نورماله دی او امنیت تامین دی. په نتیجه کې شاوخوا کې چې کوم ملکي کورونه اته تنه ملکیان هم ټپیان دي، په هغې کې دوه تنه کوچنیان هم شامل دي.
حمله د چا لخوا شوې ده او هدف یې معلوم چې حوزه وه؟ حتما
بله، او هدف یې حوزه وه. نو دا معلومه نه ده چې دا کومه ګرو وه او کوم مخالفینو، ولې خو د دولت ضد مخالفینو تر اوسه لا معلومه نه ده چې کومه ګرو وه.
په لوګر کې په دې وروستیو کې داسې ګواښونه زیات شوي وو. څه وخت مخکې په یوه حمله په باغجان بازار کې هم شوې وه چې لږ لرې د مرکزه. آیا دغسې ګواښونه رښتیا دي؟ مرکز ته ګواښ شته که څنګه؟
نه، موږ الحمدلله خپل ولس ته، د لوګر شریف ولس ته اعلان ورکوو چې امنیتي ځواکونه خپل ځانګړي پلانونه او خاص تدابیر لري. دا دشمن تل مدام یو د غلچکی برید په همکارۍ دوی غواړي چې امنیتي ځواکونو ته یو څه تلفات ورواړي. اما دوی د دشمن د مخامخ جنګ توان نه لري. انشاءالله موږ اطمینان ورکوو چې دوی ته به رحمتونکی ځواب ورکوو. لکه تل مو چې ورکړی دوی هیڅ وخت نه دي توانېدلي چې کومه پوستې ته سکوت ورکړي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي.
احمدزی صاحب محترم، د نننۍ حملې ټپیانو ته رسیدګي شوې ده؟ په وخت کې څنګه روغتون ته انتقال شوي دي؟ د کوم یو خو به وضعیت نازک نه وي؟
بله، په وخت ځوان مو روغتون ته انتقال کړی دی. انشاءالله اوس یې وضعیت ښه ده، قابل له تشویش نه ده.
د لوګر د امنیه قماندانۍ ویاند شاپور احمدزی او چې د نننۍ موټر بم حملې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ناتو وایي د دې تړون غړي او متحدان به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالي ثبات لپاره د دې ځواکونو تمویل ته لژمنې سره سم دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ وایي په جولای کې به په بروسل کې د ناتو سرمشریزه یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هیوادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالي ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. اجمل اندو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د ملي اردو د تمویل د نړیوال صندوق غړو د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې په خپل کلنۍ غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی تمویل د دوام او په دې برخه کې پر همغږۍ خبرې وکړې. په بروکسل کې د ناتو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي، د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې 23 نیټې پورې د نړیوال مالی صندوق د افغانستان د ملي اردو لپاره 2.3 میلیارد ډالر ورکړي. خبر پانه زیاتوی چې د سې شنبه په ورځ په بروکسل کې د افغان ملي اردو د مالی صندوق د هیات په دې غونډه کې د افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په بهیر کې پر همغږۍ او د افغان حکومت پر هغه پلانونو بحث وشو چې غواړي خپل کلنی امنیتي لګښتونه زیات کړي او د حکومت د مالی چارو د ښه کولو لپاره اصلاحات راولي. ناټو وایي په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د راتلونکو اړتیا وړ بودیجې په اړه خبرې شوې. د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق ته هیئت په دې کلنۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د مالیې وزیر اکلیل حکیمی کاوه. د ناټو عموم منشي ین ستولتنبرګ سربیره پکې د هالند د بهرنیو چارو د وزارت د امنیتي پالیسۍ د برخې مرستیال مارټین بویف، د افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن جاکسن، په افغانستان کې د ګډې امنیتي قومندې د انتقال قومندان جنرال رابین فونس او په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر بابرا موټیرو هم برخه لرله. دا ناټو خبر پانه کې د ناټو د عموم منشي ان ستولتنبرګ له خولې ویل شوی په 2014 کال کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې د تړون موافقه کړې چې تر 2020 کال پورې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ستولتنبرګ له خولې وړاندې زیاته شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د افغانستان د ملي اردو لپاره د نړیوال صندوق مهم رول لوبولی. ستولتنبرګ وایي د جولای په میاشت کې به په بروکسل کې د ناټو سرمشریز یو ښه فرصت وي چې مرسته کوونکي هیوادونه پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ثبات ته خپل راتلونکي تعهدات په ډاګه کړي. د ناټو په مشرۍ د افغانستان د ملي اردو د تمویل صندوق د افغانستان د امنیتي ځواکونو او ادارو سره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د هماهنګۍ له درې بیلابیلو بهیرونو یو دی. په دې برخه کې بل مالی بهیر د قانون او نظم مالی صندوق دی چې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشري کوي او د افغان پولیسو پر تنخواګانو سربیره په کورنیو چارو وزارت کې د ظرفیتونو پر پراختیا وده کار کوي. دریم هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مالی صندوق دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دواړو خزي امنیتی موافقې لمخې د افغان ځواکونو لپاره تجهیزات او وسایل برابرۍ. د افغانستان د ملي اردو د مالی صندوق غړو خپل مخکینی غونډه د تیر کال د مې په میاشت کې کړې و.
ازادي خبری مجله اوري.
مننه چې د ازادي رادیو د غسارنۍ مجلې ته موقع نیولې ده. اوس هم احمد شیبر او د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره.
ډیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار کې د نهو تنو د وشلو د پیشي پاړه لیکنه خبره کړې ده. دغه آنلاین خبرونه د ازادي رادیو د راپور په استناد لیکي چې د چپرهار ولسوالۍ د دولت زیو په سیمه کې والی حیات الله حیات دا منلې ده چې ټول وشل شوي ملکیان دي. د دوشنبه پر ورځ ناوخته د افغان ځانګړو ځواکونو له لوري په دې رامنځته شوي صحوان پیشه کې اته تنه ټپیان شوي هم دي. ډیفنس پوسټ خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې لا هم د ملکي تلفاتو شمیره زیاته ده. تیر کال تر لسره ډیر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ډیفنس پوسټ د ملګرو ملتونو په وینا لیکي چې تیر کال تر وړم کال 9% ملکي تلفات کم و. د خبرونې په باور له دریو د دوو برخو ملکي تلفاتو عامل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي او د 40% ملکي تلفاتو عاملان افغان او بهرني ځواکونه. خبرونه لیکي چې د افغان او بهرني ځواکونو له لوري کوم تلفات ملکیانو ته اوړي تر ډیره د هوایي بریدونو له عمله وي. خبرونه لیکي په بهرنیو ځواکونو کې یوازې امریکایان بمباري کوي، نور پکې برخه نه اخلي. ډیفنس پوسټ بیا د یوناما په وینا لیکي چې تر روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکیان وژل شوي او 1,415 نور ټپیان شوي دي. وی بلې خبرونې واشنگتن پوسټ بیا له افغانستانه د اروپا خواته د مهاجرو مسله راخستې ده. دغه ورسپانه تر دې اوږده سرلیک لاندې مطلب لري. اروپا هر کال د زرګونو افغان کډوالو د پناه اخیستو درخواستونه ردوي، نو کله چې دا کسان خپلو کورونو ته ستنې شي څه ورته په انتظار کې دي؟ تر دې عنوان لاندې ورسپانه لیکي هیواد سبحانی 3 کاله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ژوند وکړ او اوس افغانستان ته استول شوی. د په بروکسل کې په یوه اپارتمان کې ژوند کاوه او په یوه قهوه خانه کې کار کاوه. ورسپانه لیکي سبحانی فکر کاوه چې د تل لپاره یې خپل جګړه ځپلي هیواد څخه فرار کړی. واشنگتن پوسټ ویل کی دغه کس یو له غو نورو زرګونو افغانانو څخه دی چې په تیرو 1.5 میاشتو کې د اروپا په غربي هیوادو کې ته پناه اخیستو درخواست ورکړی او درخواست یې رد شوی دی. ورسپانه بیا څرګندوي چې 25 کلن سبحانی اوس بیکاره دی او د جلال آباد ښار په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. واشنگتن پوسټ د سبحانی په وینا لیکي چې په بلجیم کې سخت کار کاوه، مالیه یې ورکوله او فرانسوي یې زده کړې وه. سبحانی وای کله چې د کابل له هوایي ډګر را ووتم خپل غمجنه راتلونکې مې تر سترګو شوه چې را روانه ده.
آزادی رادیو مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ولوستې کولای شئ آزادی رادیو .org ویب پاڼې ته ورشئ. اوس موږ مطالب هم ولولې.
په ورستیو کې په غزنی او ځینو شمالي ولایتونو کې لکه فاریاب د جنگونو له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د راپورونو له مخې دا بې ځایه شوې کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
بیکاری، وچکالی او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د بریدونو زیاتوالی لامل شوی چې په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو نورو سیمو او یا ګاونډیو ولایتونو ته کډه شي. غزنی او فاریاب هغه ولایتونه دي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکز له ځینو سیمو او ولسوالیو نه د جنګونو د زیاتېدو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. د غزنی د والی ویان عارف نوری د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. خاغلی نوری وای کوم شمیرې چې موږ راټولې کړي د دغو کورنیو شمیر تر زرو پورې رسیږي چې د دغه ولایت نورو امنو سیمو او مرکز ته کډه شوي دي. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت د استازیو د معلوماتو له مخې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د جګړو له امله ډیری کورنۍ اړې شوې چې نورو سیمو ته کډه شي. د فاریاب د والی ویان احمد جاوید بیدار له آزادی راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزه تایید کړه او ویل
د جنگونو له امله چې د دغه ولایت په ولسوالیو کې رامنځته شول موږ په زرګونه بې ځایه کورنۍ لرو چې ځینې ښار ځینې امنو سیمو او ځینې ګاونډیو کلیو ته کډه شوي دي. د دغو بې ځایه شوي کورنیو شمیر ښایي شاوخوا 10-15 وي.
خاغلی بیدار دا هم وویل چې له دغو کورنیو سره د ولایت د استرار د کمیټې او ځینو بهرنیو مؤسسو لخوا د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د ده په خبره پر دې سربیره په وروستۍ یوه میاشت کې د دغو شاوخوا 1000 کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرستې شوې او د مرستو رسولو دغه لړۍ اوس هم روانه ده. د غزنی ولایت د ویان د معلوماتو له مخې د بې ځایه شوو کورنیو ارزونه هم پیل شوې او د مرستو په خاطر مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو ته وړاندیزونه شوي دي. په ورته وخت کې د طبي پیښو پر وړاندې د تیاریو په برخه کې د دولت وزارت وایي په ټول هیواد کې له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو په هدف عملي اقدامات پیل کړي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل
د ساتي کلي ولایت هم وجوي نغدي درم او هم مواد غذایی
د ټولو ولایتونو په کچه هم پیسې لرو او هم خوراکي او هم غیر خوراکي مواد. هغه کسان چې د نامنۍ او وچکالۍ او یا طبي پیښو له امله په هر دلیل چې له یو ولایت بل ولایت او یا دننه په ولایت کې بې ځایه شوي وي ارزول کیږي او د مرستو تر پوښښ لاندې راځي.
ښاغلی سیاس دا هم وویل چې د حکومت پر تدابیرو سربیره له نړیوالو مرستندویو مؤسسو هم غوښتل شوي چې له دغو اړو کورنیو سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړی ستار درزابی وای ځینې شمالي ولایتونه یوازې د نامنۍ او لستونزې سره نه بلکې د وچکالۍ لستونزې سره هم مخ دي چې حکومت ورته باید تدابیر ونیسي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وی په ټوله نړۍ کې د مذهبي عقیدې په خاطر د خلکو ځورول لا هم په پراخه پیمانه موجود دی. د سې شمې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په کلنی راپور کې ویلي چې د انسانانو له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په ډله کې افغانستان، پاکستان، ایران او روسیه راغلي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور اجمل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سې شنبې پورس په واشنگټن کې وویل د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې هم اوس او هم په راتلونکي کې د مذهبي ازادیو ساتلو ته ژمن دي. نوموړي په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د خپل وزارت د کلنی رپورټ د خپرېدو په مناسبت زیاته کړه په 200 هیوادونو او سیمو کې اسناد د مذهبي ازادیو څخه د هغه سرغړاویو څرګندونه کوي چې د حکومتونو ترهګرو ډلو او افرادو لخوا ترسره شوي. پامپیو ټینګار وکړ چې باید د دې ستونزې د هواري لپاره په ګډه کار وشي. په رپورت کې د ایران په جزایي قانون کې یو شمیر مادو ته اشاره شوې چې په دې هیواد کې د کلون رئیسی پر تورونو کسانو عمل کیږي. په دې هیواد کې دا رپورت د هغه کسانو د ادامونو یادونه کوي چې د خدای سره په دښمنۍ او یا د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوي وو. په ریپورت کې د افغانستان په اړه ویل شوی چې په دې هیواد کې د دولت په قوانینو کې له اسلام نه وتلی ارتداد دی او پرې تورن د مرګ، زندان او یا د جایداد د کنګل کېدو سره مخ کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ریپورت کې د داعش د ډلې لخوا په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو پر مذهبي ځایونو د بریدونو او د طالبانو لخوا د هغه سنی دیني عالمانو د وژنې یادونه هم شوې چې د وسلوالو طالبانو په څیر نظریات نه لري. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي سام براون بک د سه شنبې په ورځ په واشنگټن کې د دې ریپورت د مهمو ټکو د بیان پر مهال په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په اړه د قانون یادونه هم وکړه. ویل براون بک وایي په پاکستان کې د مذهبي ازادیو د نشتوالي په اړه موږ اندېښمن یو. په دې هیواد کې د مدني ټولنې د ریپورټونو په اساس دا مهال شاوخوا 50 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور عمري بند ګالي او ولس تنه له دوی څخه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په ریپورت کې د 2018 کال د اپریل په میاشت کې په مردان کې د پاریدلو کسانو لخوا د مشال خان په نوم د یو ځوان د وژل کېدو یادونه هم شوې چې مقدساتو ته په سپکاوي تورن و، خو وروسته ثابته شوه چې دا تورونه درواغ وو.
د خبرونو سرټکی، نن د لوګر ولایت په لمړی امنیتی حوزې یو موټر بم حمله شوې ده. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې په برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور هم ټپیان دي. غوویل بریدګر وژل شوي او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. په دې حمله کې اته ملکیان هم ټپیان شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي تیرونه په هلمند کې د طالب مشرانو پر یو غونډه راکټي برید کې لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي، تیر کال د داعش یا اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې او طالبانو په افغانستان کې په مذهبي اقلیتونو بریدونو ته دوام ورکړی و. ویل کېږي په دغو بریدونو کې شاوخوا 1500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د جاوزجان والي په دې ولایت کې د وچکالۍ له کبله د شاوخوا 2000 کورنۍ ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. ملګري ملتونه په سوریه کې پر یو شمېر روغتونو او کلینیکونو د هغو بریدونو په اړه څېړنې کوي چې روسیې ته یې د موقعیت په ډاګه کولو ورسته شوي. یو ایرانی سړی ورسته له هغې ځان ته اور واچو چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوه. او په کیف کې پولیس وایي یو روسی ژورنالیست چې اوکراین ته د ده په وینا له سیاسي ځورونو تښتېدلی و، د سه شنبې په ورځ ناڅرګند کس په خپل کور کې په ډزو وژلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک باندې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
ملک الادا جم د کندار په کوم يم بلوس ته وس پر دغه کریایو باندې سر و نه ګرځي. نو دا خو معلومه خبر ده چې یان بیرته به تیلم ګران سي، یان درغه په خو بلا ګران سي. نو دا باید د سر په وګرځي چې تیل ارزانه سوي دي. مټروانانو ته باید هغه خپل خریدنامې کښې چې دغه ځای در هغه ځایه پورې باید تاسې دغه نه کریا واخلي. دا باید دولت ورته مستحقه کړي، ټرافیک یې ورته باید دغه کړي.
هره ورځ 100 روپۍ له ستاسې نه په کرایه باندې مصرفېږي.
هره ورځ زموږ څخه دغه 50-80 افغانۍ داسې کرایه ځي.
آید دې بیا د میاشتې څومره ده؟ 100 روپۍ ګټې.
نو دا د میاشتې چې دغسې نو بل کار خو موږ نه لرو چې راځو یا دفتر ته راځو. پر یو دفتر ژاړو چې موږ مهاجرې راغلي یو، موږ سره کوم کومک وکړي لکه څنګه چې دا اوس راغلي یو. نو په دغسې حالاتو کې چې موږ راځو، نو باره دغه د میاشتې چې ته د ورځې 80 افغانۍ کې دغه نو باره څو ته رسېږي، باره خوا دې ته خپل حساب ورته وکړه.
د سوي چې د کرایې لپاره له یو چا نه قرض واخلي.
و شل واره دا مې اخیستې چې دا دوې ورځې مخکې یوه روپۍ مې کریا نه درلوده. خپل د یو ګاونډي څخه مې یو نیم سل افغانۍ اخیستې دي بازار ته پر راغله.
دغه نور د کور خرڅ مصرف څه رقم تاسو پوره کوئ؟
نو دغه د کور خرڅ مصرف خو دغسې موږ پوره کوو چې مثلا اوس خو روزانې هم دی خاص نشته. باید موږ سره سر وګرځي، موږ ته زمینه را برابره کړي، یا د خواري یا د یو پروژه مې روژه کې مو نیسي مثلا، یا یو کومک را سره وکړي، یا زموږ خپل وطنو ته بیرته انتقال کړي. خو موږ په وطنو کې خو امن نشته، زموږ په وطنو کې جنګونه دي، اوس وضعیت خراب دی.
زموږ خو چې زه وینم تکړه ځوان یست، ولې داسې یو کار نه کوئ چې پیسې پیدا کړي؟
نه نو خو نشته، اوس بازار ته ووځي یو نیم سل 200-300 څوک راوي څوک یې نه راوي، څوک خواري پیدا کړي روزانه پیدا کړي څوک یې نه پیدا، بیرته هغه خپل کور ته را روان دی راځي.
ازادي راډیو ته غوږیست. ځین اوریدونکو موږ ته سیمې سونه را لېږلي دي. له هغې ډلې بشیر بیوزی له لوګر ازري ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې به تل داسې بریدونه کیږي د ده په خبره که خارجان ونه وځي. نن په لوګر کې موټر بم حمله شوې چې پولیسو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې. ډاکټر صادق سمسور له هلمند لیکلي، د کورنۍ چارو له وزیر غواړو چې د پولیسو معاشونه ورکړي. له لوګره واجد مدقق هم لیکلي چې باید معارف ته توجه وشي.